السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. لانډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې ویاند وایي طالبان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمداسانی پرون په یو بیان کې چې له ژنیف څخه خپور شو، په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر وولکر تورک اندېښنې بیان کړي دي. هغې ویلي طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولي چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تیره چهارشنبې د لومړي ځل لپاره دا قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې توشی او په رسمي جریده کې چاپ کړ. له همغه مهاله د دې قانون پر وړاندې غبرګونونه ښودل شوي، خو د طالبانو ویاند دا انتقادونه بې ځایه بللي او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنه وایي چې د روان 2023 کال له پایله یې له افغانستان سره 100 میلیونه یورو، چې شاوخوا 112 میلیون ډالر کېږي، بشري مرسته کړې. د اروپایي کمیسیون ویاند اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی دا مرستې د خپلو همکارو مؤسسو پر مټ ویشي، نه د حکومتي چوکاټ له لارې.
When we work on the issue of distributing humanitarian
کله چې موږ د بشري مرستو پر ویش کار کوو، لختلو همکارو ادارو سره یې چاره پر مخ وړو. موږ د حکومتي چینل یا چارواکو لاره مخته نه ځو، بلکې په ساحه کې له همکارو مؤسسو سره کار کوو. البته دا یو سخت حالت دی.
اروپایي ټولنه وایي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 تنه د ژوند ژغورونکي توکي استولي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پرون کامرون ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي دي چې د کامرون په پلازمینه یاوندی کې د دغه غونډه 2 ورځې دوام کوي.
په پام کې ده چې د بهرنیو چارو وزیر به په دغه 2 ورځنۍ غونډه کې چې د روانې اګست میاشتې له 9 تر 10 نیټې ترسره کیږي، د ګډون ترڅنګ د کوربه هیواد او د اسلامي همکاروي سازمان د ځینو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او استازو سره دوه اړخیزي ناستې هم ولري.
ښاغلی متقی دا سفر داسې مهال کوي چې د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا د طالبانو له ځینو تګلارو او له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو له بندېدو سره کلک مخالفت شوی. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړي چې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د 16 ساعتي ماموریت موده د یو بل کال لپاره غځوي او د حزب الله د وسله والې ډلې او اسرایلي ځواکونو ترمنځ د کړکېچ د مخنیوي لپاره غږ کوي. په پریکړه لیک کې چې طرحه یې فرانسې وړاندې کړې، د 2006 کال د هغه پریکړه لیک تطبیق غوښتل شوی چې له دواړو خواوو د اوربند په اړتیا ټینګار کوي او وایي که د دې کړکېچ مخنیوی ونه شي دا خطر شته چې ټولې سیمې ته وغځیږي. اسرائیل او حزب الله د روانې اونۍ په سر کې د اسرائیلو او لبنان ترمنځ د ملګرو ملتونو لخوا د ټاکل شوي سرحد یا آبي کرښې په اوږدو کې له سختې نښتې وروسته دواړو خپل ځواکونه شاته کړل، خو د غزې د جګړې له کبله د دې رامنځته شوي کړکېچ هلته ډېر امید نشته. او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز به سبا له سی این این تلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هاریس د ولسمشر بایدن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه غوره شوه د هغې لومړنۍ مرکه وي. سی این این وایي هاریس او والز به جورجیا ته چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی د سفر پر مهال دا مرکه وکړي او په همدې ورځ به په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو خپره شي. جمهوري پال ګوند تل انتقاد کاوه چې میرمن هاریس له انتخاباتي کمپاینونو د بایدن تر وتلو وروسته مرکو ته نه حاضرېږي. کاملا هاریس تر اوسه کومې خبري غونډه کې هم وینا نه ده کړې. سمو غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبرونه د ماښام له 6 د سهار تر 6 په منځنۍ څپه 12:06 او د سهار له 6 د ماښام تر 6 په لنډو څپو په 0:25 او 15 مترو اوریدای شي. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو. ورزو د راپورونو برخه ته. اروپایي ټولنه وایي د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون انفاذ به د نړیوالو له لوري د افغانستان د اوسنیو واکمنانو په رسمیت پیژندنه نور هم ګرانه کړي. د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل ویاندې پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دا قانون افغانان او په ځانګړې توګه میرمنې له ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې کوي. د چارو یو شمیر څارونکي هم د طالبانو دا او ورته نور قوانین د دوی د رسمیت پیژندنې پر وړاندې لوی خنډ بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشیح کېدو دا د یوه اونۍ ووته، خو هر ورځ د دغه قانون په وړاندې نوي کورني او نړیوال غبرګونونه راپورته کیږي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې د استازي جوزف بورل ویاندې نبیلې مصرالی ویلي د طالبانو دغه قانون افغانان له ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې کړي او له ښځو نه یې د بیان د ازادۍ حق اخیستی دی. میرمن مصرالی د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي چې اروپای ټولنه د طالبانو په دغه قانون سره حق پکه شوې ده.
The decree also creates yet another
دا فرمان له طالبانو سره د اړیکو عادی کېدو او د نړیوالې ټولنې لخوا د حقوقي د رسمیت پیژندنې پر وړاندې یو بل خنډ رامنځته کوي. دا رسمیت پیژندل هغه څه دي چې طالبان په عام ډول پلاټه کوي.
د طالبانو د عدلي وزارت د تیر چهارشنبه په ورځ ویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانوني د لومړي ځل لپاره په څلورو څپرکو او پنځه دیرشو مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړی دی. په دغه قانون کې ګڼ شمیر مسلو ته اشاره شوې چې له هغې ډلې د ښځو حجاب او د مخ پټېدل اجباري بلل شوی او په عام محضر کې د ښځو غږ هم ستر بلل شوی دی. نبیله مصرالی وایي طالبان باید سملاسي دغه قانون بیرته لغوه کړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د افغان ښځو پر وړاندې دغو سیستماتیکو محدودیتونو ته پای ورکړي. دا د جنسیتي نابرابرۍ په ډله کې ممکن حساب سي چې دا بیا د نړیوالې جنایي محکمې د روم د اساسنامې پر بنسټ چې افغانستان یې هم غړی دی د بشر ضد جنایت ګڼل کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه یو شمیر ډیپلوماټانو او نړیوالو بشری بنسټونو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو پر نوې قانون خپل غبرګونونه څرګند کړي. د چارو کتونکو هم په دې باور دي چې دا ډول قوانین د طالبانو رسمیت پیژندنه لا سختوي. د چارو کتونکو چې محمود میاخیل وایي د طالبانو دا ډول قوانین نړۍ ته حقوقي ارزښت نه لري.
طالبان اصلا یو حاکمه مستبده ډله ده او د دې فرمانونه یا قوانین چې کوم وضع کوي دا حقوقی اهمیت د افغانانو لپاره و همدارنګه د نړۍ لپاره نه لري، ځکه یو نظام چې په خپل مشروعیت یعنی ولسی مشروعیت ونه لري، قانون اساسي نه وي، نو په دې خاطر باندې د هغه حقوقي لحاظ باندې د خلکو لپاره او دنیا لپاره قابل قبول نه دی. نو په دې دغه فرمانونه چې طالبان صادرې دا د معنا لري چې دی غواړي افغانستان او افغانان نورم تجرید کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر قانون باندې د نړیوالو اندېښنې به اساسه او سپکونکې بللي. کاغلی مجاهد په یو خبر پانی کې ویلي چې غیر مسلمانان د لومړی په اسلامي قوانینو ځان پوه او درناوی دی ورته وکړي. نوموړي ویلي چې د بیلابیلو اړخونو دغه ډول بې ځایه اندېښنې د دوی په دریز اغیز نشي کولای.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرې وکال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ترافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه جزئیات عبده سپوږمۍ اوروي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یوه کال کې په ترافیکي پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړه شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانې د سیشن په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه،
د یو کال په موده کې 2000 بیلابیلې ترافیکي پیښې په هیواد کې رامنځته شوي دي چې له امله 15,996 د ماشومانو، میرمنو او نارینو په ګډون ټپیان شوي دي او 2001 نور کسان هم مړه شوي دي.
خو ښاغلي قانې دا ونه ویل چې دا شمېره د تیر کال په پرتله کمه شوې او که لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل،
یو ځوان له کوچ موټر یې ټکر وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. ښایي لا هم کال نه وي پوره شوی. دا پیښه د کابل لوګر په لویه لاره رامنځته شوې وه.
د لوګر اوسیدونکي فریما وایي ورور یې 2 میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر یې ټکر وکړ او زما ورور پشه او ملا یې ضربه لیدلی وه، خو پس له تداوي نه اوس بېرته روغ شوې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجي اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو لامل د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی دی.
80% ترافیکي پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي، نو دا موټر نشي کولی له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي. او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر یوه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قمندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي هم د ترافیکي پیښو لامل بلل کیږي. که څه هم داسې نیوکې کیږي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کومه لاره نه ده موندلې، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره پر یوه جامع پلان کار روان دی او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د ترافیکي پیښو په شمیر کې ډیر کموالی راشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې په ټول هیواد کې له 2000 ډیر کسان په ترافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي د مسافروړونکو موټرو د کرایې له لوړ نرخ څخه شکایتونه کوي او د مسافروړونکو موټرو د کرایو د کمیدو غوښتنه کوي. دوی وایي کله چې تیل ګران شي نو کرایې پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره سره بیا کرایې نه راښکته کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې له دې ځایه هر ورځ زرګونه مسافر په کوچني او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافروړونکو موټرو پر لوړې کرایې نیوکه کوي او وایي د مسافروړونکو شرکتونو او کوچني موټرونو د ټکټ بیه ډېره لوړه ده او دوی نسي کولای په لوړه بیه ټکټ واخلي.
د لې لارې کرایې لږ پورته دي، باید چې دغه زموږ حاکم نظام باید د خلکو ته متوجه شي چې ډېر مسافران خلک ساغه ډېر مجبور دي، غټ کرایه وس نه لري، باید د کرایه کمې سي د لارې ده.
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وایي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بیې سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کمه سي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکښته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خو لاره ډېره خرابه ده، نو کرایې خامخا یو څه جدي دي، نو داسې اوس افغانۍ څخه تر 2000 افغانۍ پورې کرایې دي.
کرایې ډېرې زیاتې جدي دي، کرایې 1500 نه تر 2000 پورې، د کابل نه تر کنداره پورې کرایې دي. دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي، ډېر مشکلات رامنځته کېږي. نیمه لاره چې دا ټوله خاوره ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړې کرایې د شکایتونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یې یوه لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټه کړي.
لس فیصد شته سو، مطلب یې یو لوړ سوله، نو هغه یو عجله دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپل بیا دغه حق الخدمت ته یا کرایې ته تغییر ورکوي او نور په عادي حالت کې دی. مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی، بیا نفنامه ورته ټاکي، دغه کرایې لایحې ته تغییر ورکوي. که چیرې په تیلو تغییر خوړلی وو او که تیلو تغییر نه و خوړلی، عادي په خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ یوه نړیوالې مسلې ته. د اوکراین ولسمشر وایي په روسیه کې د دوی پیل شوې جګړه به د خبرو له لارې خو د اوکراینی ځواکونو په برلاسۍ سره پای ته رسیږي. ولودیمیر زلنسکی ویلي د خبرو او سولې دغه پلان له متحدو ایالاتونو سره هم شریکوي. زلنسکی دا څرګندونې پرون په کیف کې داسې مهال وکړې چې د نوموړي د ادعا له مخې اوکراین د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی ازمویلی دی چې په خپله یې جوړ کړی. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي راتلونکي میلادي میاشت متحده ایالاتو ته ځي چې هلته به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون وکړي او هم به دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. زلنسکی پرون سه شنبه په کیف کې خبریالانو ته ویلي چې دای به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د پلان شوي ملاقات پر مهال هغه ته د جګړې د پای ته رسیدو پلان وړاندې کړي. د هغه په خبره د سولې په دغه پلان کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین د جګړې پای ته رسیدل او له اوکراین سره اقتصادي او ډیپلوماتیکي همکاري شامل دي. د زلنسکی په وینا د سولې د پلان بل مهمه برخه دا ده چې روسیا په اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو ته اړه کړي. هغه ټینګار وکړ چې له روسیې سره د هیواد جګړه به بل اخره د خبرو له لارې پای ومومي، خو په وینا یې دا خبره داسې باید وي چې د اوکراین د ریس پکې پیاوړی وي. د اوکراین ولسمشر وایي د سولې دغه پلان به د امریکا د ولسمشر له مرستیالي او ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند نوماندې کمالا هاریس او ممکن د جمهوری غوښتونکو له نوماند او پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ سره هم شریک کړي. زلنسکی پرون داسې مهال د سولې د پلان مهم ټکي په ډاګه کړل چې په خبره یې د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی وازمایي چې خپله اوکراین کې جوړ شوی دی. هغه که څه هم د دغه توغندي د څرنګوالي نور جزئیات په ډاګه نه کړل، خو زیاته کړه چې هیواد یې د هریم دوه بالستیک توغندیو په سیستم هم کار کوي. دغه توغندي د لنډ واټن لپاره کارول کیږي. ښاغلی زلنسکی دا اعلان داسې مهال کوي چې اوکراین د خپلو لویدیځو متحدانو څخه په بیا بیا غواړي چې د لویدیځ په وسلو د روسیې په خاوره کې د برید اجازه ورکړي، څو د اوکراین پر ملکي وګړو او د انرژۍ پر تاسیساتو د مسکو د حملو مخه ونیسي. اوکراین داسې مهال د سولې د نوې طرحې او نویو توغندیو د جوړولو هڅه کوي چې روسیې تیرو دوو ورځو کې پر دغه هیواد خونړي بریدونه کړي. هممهاله د روسیې په کورسک سیمه کې له تیرو دریو اونیو راهیسې د اوکراین جګړه هم روانه ده او دغه جګړې هلته په کورچاتوف اټومي بټۍ کې د یوې اټومي پیښې ویره هم رامنځته کړې. کورسته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافائل ګروسي له خپل سفر وروسته دغه اندېښنه څرګنده کړې ده.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم بودی خبرونه کی لغاوس خیبری سره د لیکوالو خاطرې.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم او د ده
د مرحوم خیبری پر هنر هم ژغی شو.
لغاوس خیبری د داستاني تاریخي آثار یو پرکاره لیکوالو.
دا به هم واوري.
زموږ په ټولنه کې ولې شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي.
د امنې فنا شعر لرو.
واړم چې ستا د سترګو نڅا وکړم، واړم څو شېبې یو شور جوړ کړم او آ وکړم.
د اقرا په نوم د مجلې لومړی ګڼ خپرې شي.
په دې کې به یوازې د مېرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي.
نور مطالب هم په دې خبري مجله کې تاسو ته لرو. د داستان لیکونکی او خبریال غلام غوث خیبری د جنازی مراسم د سیشن بی پورز د اگست په 28 په جرمنی کې ترسره شول. د اگست په 28 د ورپیشې ناروغۍ له امله د 19 کلونو په عمر په جرمنی کې ومړ. غوث خیبری په خپل څه باندې 19 کاله ژوند کې په لسګونو آثار په پښتو او دري ژبو ولیکل. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي دندې ترسره کړې او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په وروستیو کلونو کې خپل هیواد پرېښود او جلا وطن شو. لیکوال اکبر کارګر او زرین انزور چې دواړو په بیلو وختونو کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د مشرانو په توګه دنده ترسره کړې ده، له خدای بخښلې خیبری سره په رادیو کابل کې چې بیا یې نوم رادیو افغانستان شو او تلویزیون هم ورسره یو ځای شو د کار اوږده تجربه لري. ښاغلی انزور د مرحوم خیبری د ژورنالیزم هڅو ته اشاره کوي او وایي
ارواخه د غوس خیبری کار د ژورنالیزم په برخه کې په لومړي قدم کې د پاملرنې وړ دی او د ژورنالیست په توګه په رادیو افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. یو وخت د رادیو او د رادیو کابل او د روسي چې په رادیو افغانستان تبدیل شو پښتون غږ مجلې د پښتون ژغ مسؤل مدیر وو. د څو پرلپسې کلونه د رادیو د پښتونستان د خبرونو مسؤل او مدیر او په دې لړ کې ډیر زیات کار کړی دی. د کندهار او د ننګرهار د هغه وخت د اطلاعات او کلتور لوی مدیریتونه د ترسره کړی دي چې په دې کې د ټولو افغان او د ننګرهار ورځپاڼو مسؤول مدیر هم وو. په بیلابیلو کلونو کې د هیواد په یو شمېر نورو ورځپاڼو کې هم د مسؤول مدیر یا د یو برخې د مسؤول په توګه په بیلابیلو کلونو کې کار کړی دی. او په ډیلی کې هم دی د آل انډیا رادیو د پښتو خبرونو کارکونکی هم وو او نطاق هم وو. په رادیو افغانستان کې هم د نطاق په توګه هم وظیفه ترسره کړې ده بیلابیلو پروګرامونو کې. یو شمېر رادیو ډرامونه او رادیو داستانونه د رادیو د پاره لیکلي دي او لکه چې استاد بینوا وایي په خپل غږ هغه تمثیل کړی دي ځینې دغه رادیو ډرامونه او رادیو داستانونه.
غوث خیبری د کامې ولسوالۍ د سنگر سرای په کلیک په 1912 کال کې زیږیدلی و. دی د کابل رادیو ترڅنګ نږدې وکاله د هند پال انډیا رادیو کې د پښتو برخې ویاند و. اکبر کارګر وای چې مرحوم خیبری د ظاهر شاه د پادشاهی په وروستیو کلونو کې له هند کابل ته راغلی و او چې کله دی ترې خبر شو لیدو ته ورغی.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم او د ده یو خپلوانه زما د انګریزي استاد وه او د هغې سره د استاد غوث خیبری زوی سنت راغلی و. د هغه نوم یې واخیست، د استاد خیبری نوم یې واخیست. ما سم دواره چې کله سن ختم شو ما د استاد خیبری د ادرس پوښتنه وکړه، ځکه ما هغه وخت د استاد خیبری څو اثر لکه خای خون، طوفان ها، طوفان داران خیبر او د اور لمبې دا لوستې وو، او ما زیاته علاقه لرله چې د استاد خیبری سره ووینم. نو هغه وخت دے د چپ د ڈیلی راڈیو کے د پختو سانگ کے د وین دوی پیاس باندې کار کو کابل تراغلے او فکر کوم پر رخصتے راغلے او نو ما اجازه واخستلا او د داخلي دو تو ورغلم وچکل داخلي دو تو ورغلم ما د هغه پاسار باندې خبرې وکړي او د هغه اغرتا زیات معلومات نور هم راکل نور اثر راکل او حتی یو دوا سره ما ته د لوستلو لپاره په هغه وخت کې راکړل چې ما ځان سره راوړل، ما ولوستل او بیرته مې وسپارل.
کیسه لیکوال او کره کتونکی اکبر کارګر له مرحوم خیبری سره د کاري ډګر د ملګرتیا په اړه زیاتوي.
کلونه وروسته چې و په راډیو کې د راډیو د نشراتو مسؤل په حیث باندې وټاکل شوم، او استاد خیبری هلته د پښتونستان د ادارې د مسؤل په مدیر په حیث باندې کار کاوه. یو گروپ کسانو سره کار کو د پښتونستان پروګرام یا د پښتنو او بلوڅو خبرندوی پروګرام دا د رادیو د ډیرو مهمو او مشهور پروګرامونو څخه ژوندۍ پروګرامونو څخه چې ډیر فعالیت او ډیر تحرک ته اړتیا لرله، او استاد خیبری په ډیر متانت باندې او په ډیر دقت باندې دا پروګرام پر مخ وړ، او دا هغه ټیم هم چې التا ورسره کار کو لکه محترم قیوم عثمان خیل خدای وکړي چې ژوند دی، یا محترم طاهر ثانه چې اوس وفات شوی دی، دوی هم په هغه اداره کې کار کولو. په دې اساس باندې زما او د ده روابط نور هم زیات وو، او وخت په وخت به موږ لیدل او مشورې به هم کولې ورسره، او د به د دو د لارخون نه به ما استفاده کوله. وروسته بیا چې کله زه د راډیو نه تبدیل شوم بلې خوا ته لاړم، بیا هم زما د دو روابط زیات وو.
خدای بخښلی خبری په هغو کلونو کې چې په آل انډیا راډیو کې کار کاوه د ډیلی په کالج کې د تاریخ په برخه کې لسانس واخیست. مرحوم خیبری په یو مقاله کې لیکي چې د همدې پوهنتون په کتابتون کې د ده داسې ارزښتمند آثار تر سترګو شول چې تاثیر یې ورباندې وکړ، او دا اغیزه د دې سبب شوه چې د نومیالي افغانان یا د هند په تاریخ او مدنیت کې د افغانانو برخه اثر یې ولیکه. زرین انصور په دې باور دی چې مرحوم خیبری له تاریخ سره ډیره مینه لرله، نو په دې ډګر کې د پام وړ کار کړی دی.
د تاریخ په اړه بیلابیل اثار لیکل دي، مخصوصا د افغانستان د لرغونی تاریخ، د پښتنو د لرغونی تاریخ له بیلابیلو خواوو په اړه د ده دلچسپي وه، لیوالتیا یې وه، په دې برخه کې تحقیقات کړي دي، او مختلف آثار په تیره بیا د افغانستان د لرغونی تاریخ په اړه، د آریایانو په اړه، د ساکانو په اړه او داسې نور لیکلي دي. البته په معاصر دورو د غمیزو په اړه هم کتاب لیکلي دی، دغه په افغانستان کې توپان، د افغانستان د معاصرو پیخو یو نچول پکې راټول شوی دی په دغه اثر کې.
د تاریخ سره د غوث خیبری مینه د دې سبب شوې وه چې د تاریخي ناولونه ولیکل. اکبر کارګر
د تاریخي داستانونو یا ناولونو تقریبا د لومړیو لیکوالانو نه دی چې هغه د افغانستان د مبارزو او د انګلیسي استعمار په ضد باندې چې کوم کیسې و افسانې وي هغه د ناول په ژبه باندې او د داستان په ژبه باندې راولي دي. مثلا دغه جملې نه دي لکه های خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر، د اور لمبي، عبدالی توره، قراکوزی پیغله، پردیس، د کندار ناوی، دا اثر مخکنه چاپ شوی وو.
د غوث خیبری د اور لمبي په نوم ناول په روسي ژبه هم ژباړل شوی دی. د شاغلي انزور په نظر د غوث خیبری د کار ډیره مهمه برخه داستان لیکل دي چې په پښتو او دري ژبه یې لیکل دي.
د ام په پښتو تاریخي آثار لیکل دي، یعنی هم لنډې کیسې لیکل دي، او هم د منځنۍ کیسې ناولټ او ناولونه لیکل دي. د لړ کې مونږ کولای شو چې د په داستاني آثارو کې د دغه آثارو یادونه وکړو، کله د اور لمبې، د تاریخ پاڼې، درې مشپا یا مقدونی سکندر، لکه های خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر، دیوانه، قهرمان می میرد، یاداشت های حیرت انگیز خواهرم. هغه وجړل د ګوګا منډلیوان پردیس د اراکوزیا پیغله او مقدونی سکندر چې غالبا دا به زه فکر کوم چې دغه نوم به په بیلابیلو بڼو لیکل شوی، یعنې دا د درېمه شپه یا مقدونی سکندر او د اراکوزیا پیغله به غالبا چې یو اثر و، خو په دې دو نومونو یاد شوی دی د دوی په اثارو کې، پاکه وینه، د مرګ سندره، ابدالی توره او داسې نور اثار د داستاني اثار دي. نو ځکه زما په نظر کله چې موږ د غوث خیبری د کیسه لیکنې په اړه خبرې کوو، د ده د فرهنګي خدماتو په اړه خبرې کوو، د ده د لیکوالۍ په اړه، له ادبیاتو سره د دوی د تړون په اړه خبرې کوو، مهمه خبره پکې دا ده چې دوی داستان ته ډېر زیات کار کړی دی.
کیسه لیکوال او د کیسو نقاد زرین انځور زیاتوي چې د غوث خیبری په داستانونو کې درې ټکي مهم دي.
لومړنۍ خبره دا ده چې د پښتو کیسه لیکنې په هغه نسل لیکوالو کې غوث خیبری د مطرح کېدلو وړ دی چې دوی پښتو کیسه لیکنې ته د لومړي ځل لپاره اساسي کارونه کړي وو. یعنې دوی په حقیقت کې د پښتو د حرفي او مسلکي لومړني نسل لیکوال دي، یعنې چې یوازې د تفنن دپاره داستان لیکنه نه ده کړې، چې د نورو کارونو په څنګ کې یوه نیمه کیسه هم لیکلي، بلکې زه فکر کوم چې مخصوصا په د دیرشمه لمریزه لسیزه کې چې د 1310 کال تر 1340 کال پورې ده، په دې کې یو شمېر زمونږ داسې لیکوال د کیسه لیکنې را میدان ته شول چې کیسې ته اساسي کار وکړ. یعنې ډېر د خپل ادبي ژوند ډېره برخه داستان لیکنې ته وقف کړله، او زه فکر کوم د همدغې لسیزې نه پښتو کیسه لیکنه یو خاص لوری او جهت پیدا کوي. غوث خیبری په همدغو کسانو کې دی چې پښتو کیسه لیکنې ته مخصوصا په دیرشمه لمریزه لسیزه کې اساسي کار کوي. دویمه خبره دا ده چې غوث خیبری د پښتو د تاریخي کیسو او ناولونو د لیکلو په لړ کې د یادونې وړ یو شخصیت دی. د هغه د کیسه لیکنو فهرست هم چې موږ وګورو ډېر لږ به داسې اثار پکې پیدا کړی شو چې هغه تاریخي نه دي، یعنې نورو موضوعاتو په اړه لیکل شوي دي. زیاتره د چې کومې لیکنې کړي دي هغه موضوعات تاریخی دي، د افغانستان د تاریخ، د پښتنو د تاریخ بیلابیل خواوې چې دته په زړه پورې ښکاره شوي وي، هغې ته داستاني برخه بڼه ورکړې ده، لنډې کیسې پرې لیکلي دي او ناولیت یا ناولونه پرې لیکلي دي. زما په نظر زموږ په معاصرو پښتو کیسه لیکوالو کې او حتی په دری کیسه لیکوالو کې به هم د دروخات غوث خیبری په اندازه د تاریخي کیسه لیکنې په لړ کې زیات کار نه کړی. صحیح ده چې موږ په ځینې نور داسې لیکوال هم لرو چې هغوی تاریخي کیسې لیکلې دي، خو زما په نظر د غوث خیبری کار په دې برخه کې د زیات پاملرنې وړ دی. د هغه تاریخي کیسه لیکنه په حقیقت کې د هغه د ټولو آثارو اساسي منځپانګه وه، اساسي موضوع وه. او موږ کولی شو ووایو چې غوث خیبری د داستاني تاریخي آثار یو پرکاره لیکوالو. درېیم ټکی دا دی چې هغه په داستاني آثارو کې که څه هم تاریخي حقیقتونه یې د موضوع په حیث ځان ته ټاکلي دي او بیان یې تر ډېره تاریخي دی نسبت هنري ته، مګر بیا هم د داستان لیک د کرکټرونو په برخه کې، د کرکټرونو د خصوصیاتو د څرګندولو په برخه کې، د دې په څنګ کې چې هغه تاریخي واقعیتونه په پام کې ساتي، هنري ارزښتونه هم په پام کې ساتي، د کرکټرونو عاطفي اړخونه او نور بیلابیل هغه اړخونه چې احساس او عاطفه په هنري ایجادي اثارو کې څنګه برجسته کېدای شي، د دغه برخو ته هم په خپله کیسه لیکنه کې پاملرنه کړې ده. زما په نظر غوث خیبری د افغانستان د داستاني ادبیاتو د لیکوالو په کتار کې د ګوتو پښمیر لڅو تنو څخه وو.
تاریخي ناولونه اکثر د خپل وخت سیاسي، اجتماعي او کلتوري مسایل ارسوي، او په دې کې څوک ممکن مسایلو ته په انتقادي نظر کتل شوی وي او لوستونکو له تاریخ څخه پیغامونه تر لاسه کړي. د کرکټونکو په باور یو ښه تاریخي ناول باید هم داستاني جذابیت ولري او هم تر ډیره د تاریخي پیښو له پلوه د اعتماد او اعتبار وړ وي. د دې داستانونو د لیکلو لپاره کیسه لیکوال تحقیق ته ضرورت پیدا کوي، او لیکوال باید معتبر تاریخي مراجع ترلاسه کړي چې په کیسه کې لوی تاریخي تیروتنه نه وي شوي. خدای بخښلی خیبری چې هم له تاریخ سره مینه لرله او هم تاریخ لوستی وو، نو په دې ډګر کې برلاسه وو. بل پلو په تاریخي ناولونو کې باید کرکټرونه څو بوجي وي، داسې چې د دې کرکټرونو داخلي او خارجي څېره داسې انځور شوي وي چې د لوستو په وخت د لوستونکو داسې خوښ شي چې د هنر په مټ یو ډول رابطه ورسره پیدا کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
افغان جون او شوزو شاعر حسینه گل تنها ول منځله څنګه یې غونډه ورته جوړ کړه. حسین احمد سی راپور لري.
د افغان خزو آنلاین ادبی بهیر په خپل اونیزه غونډه کې روانونه یک شنبه د اگست 15 مه حسینه گل تنها ملمنه کړې به. په دې آنلاین غونډه کې له افغانستان او د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه تر شلو ډیرو افغان خزینه شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. د دې بهیر غړي زلانور ازادي رادیو مجلې ته ویل چې داسې آنلاین غونډې ګټورې دي.
د آنلاین غونډې یو خوبی دا چې که په وطن کې که له وطنه بهرې ته کولی شي چې په دې ډول غونډو کې ګډون وکړي او دا ډول لوی لیکوالانو سره معرفي شي، له دوی ډېر څه واوري او طبعا دا ډول مطرح او لوی ښځې د ویلو د پاره ډېر څه لري.
د اسینې ګل تنها تر اوسه د شعر ته کتابونه چاپ شوي دي. دوی ناولونه خپاره کړي او د لنډو کیسو دوه ټولګي هم لري. د دې ترڅنګ د غلې تنها د امریکا یون لیک چاپ شوی او د افضل شوق پر شعر یې د نقد کتاب خپور کړی دی. زلانور وایي د پخو لیکوالو تجربې د نوي شاعرانو او لیکوالو د فکر د ودې سبب کیږي.
کله هم چې د لوی لیکوالانو او شاعرانو سره زموږ په غونډو کې ناستې یو مهم شی چې زما په خیال پوس حالاتو کې ډېر مهم دی، هغه دا چې دغه ستونزې او مشکلات چې دي هغه یوازې په موږ باندې نه بلکې په هر چا باندې تیریږي، خو کامیاب او لوی انسان هغه دی چې خپل لار ورکنه کی او مبارزې ته دوام ورکړي. موږ د لویو لیکوالو او شاعرانو څخه دغه مهمه برخه چې کومه ده دا څه کولی شو. او بل په اوس حالاتو کې زما خیال داری چې زموږ د ښځو لپاره ډېر زیات ضرور ده چې دا ډول غونډې ولرو، او هم زموږ د پوهې لپاره او هم د پښتو ادب او فرهنګ لپاره به یو لوی راسته راوړنه وي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په غونډه کې روانونه له اغلی تنها څخه د بهیر یو شمېر غړیو یو لړ پوښتنې وکړې. په دې اړه د بهیر بل غړی ولول دهقان وایي
اغلی تنها په خپل ادبي فعالیتونو بحث درلود په عمومي توګه او په خپل کاري فعالیتونو باندې وغږېدله، او زموږ د بهیروالو لخوا د دوی څخه پوښتنې وسولې. لکه زموږ په ټولنه کې ولې شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي. دویمه پوښتنه ښځینه لیدلوری په پښتو شعر کې څه ډول ارزوي. داسې پوښتنې دو پشان نورې پوښتنې هم له اغلې تنها وسولې چې اغلې تنها په ډېره حوصله مندۍ او په مفصله توګه د پوښتنو ته ځواب ورکړ.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې د مشاعرو تر څنګ نقد کیږي، او یو نیم وخت د اسینه ګل تنها په څیر ځینې لیکوالې ورغواړي. زلانور وایي چې د دوی په غونډه کې د هغو لیکوالو ګډون چې د لیکوالي پراخه تجربه لري له روحي پلوه د سکون سبب کیږي.
په اوسنۍ حالاتو کې زموږ نوي لیکوالان او شاعران دوی ته روحیه ورکوي، د یو نوی فکر ورکوي. دغه لوی لیکوالان او مطرح ښځې د دوی د روحیې لپاره دغه سی غونډې ډېرې زیاتې مهمې کیدلی شي، او د دوی دغه لیکلو ته د هڅونې لپاره دغه غونډې زما په خیال ډېرې زیاتې مهمې دي. او طبعا چې ډېرې لیکوالان او شاعران سره یو ځای کیږي، د نړۍ له هر ګوټه یو ځای کیږي، بحث کیږي، خبرې کیږي، په شعر، په کیسه، په کتاب، نو تبن د خلاقیت فضا رامنځته کیږي.
د افغان خزو آنلاین ادبی بهیر شمیر غړي په خپل پراخه ادبی تجربه لري چې هر اونۍ دوی د خپلو لیکنو تجربه د بهیر له نویو او ځوانو لیکوالو سره شریکوي، خو په دې کې شک نشته چې دوی د هغو لیکوالو تجربو ته هم لیواله دي او ممکن اړتیا ولري چې تر اوسه د دوی په غونډو کې برخه نه ده اخیستې.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د تکړه شاعرې آمنې فنا یو نظم لرو. د دې نظم نوم دی وایلون، چې دوی په خپل شخ په آزادی رادیوی مجله لورولی دی. مننه ترې کوم او دا شعر سره اور.
غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم د ژوند پاتې شېبه شېبه مې درته سرود سرود کړم، غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم، ورسره ساز د وایلون او زمزمه مې وي په مینه مینه، غواړم وایلون زده کړم، غواړم ژوند مې ډوب سندرو کې وي، غواړم چې واغوندم د شنو نغمو مهینې جامې، غواړم له ګوتونه مې کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم له ګوتونه مې کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم په رګ رګ کې مې رود وي د سندرو روان، غواړم چې ستا د سترګو رپ رپ ته نڅا وکړم، غواړم څو شېبې یو شور جوړ کړم غوغا وکړم، غواړم وایلون مې زما د څڼو د بڼو په رنګ وي او زما څڼې د زرین لمر د شغلو په رنګ وي، غواړم وایلون زده کړم، غواړم کښېنم د عشق د سیند پر غاړه غاړه، ستا غزلونه شهکارونه ورسره ووایم چې آن په شګو کې احساس پیدا شي، زما رڼو اوښکو کې وسلیږي، مرغکۍ هم ټولې راټولې شي ستا د شعر هره کلمه ښکل کړي، هم د وایلون پسته نغمه ښکل کړي، که د کیسه د بیلتانه راواخلم نه چې تازه ګلونه مړاوي شي نه چې خزان شي لکه زما زندګي، نه 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 خدای دې نه کړي، دا غم په زړه کې ساتم دا غربه نه خوروم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، ورسره وژاړم وژاړم د نامراد ځوانۍ سوي کیسه، اخ د وایلون تارونه، اخ د وایلون تارونه، لکه زما د زړګي نری نری رګونه، چې اوسري بلی دې غم د شرنګ پاتې د آهنګ پاتې، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، ستا ګل یادونه یې نغمه نغمه کې ونغاړم، دومره راڼه دومره تازه دومره راڼه یې حس کړم، لکه خوشبو د ناویتوب د کمیز، یا زما ورک معشوقه، یا زما ورک معشوقه، ته به پوهېږې که نه چې رانږدې یې دومره د زړه درزا دې اورم، زه ستا په روح مینه چېرته یې سا دې اورم، عشق عجیبه احساس دی چې وژني لاشي ژوندی، ستا له انکاره قربان که هو کړې هو دې شم جار که نه کړې نه دې اورم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، مینه دې وشرنګوم آن د فنا تر دمه، درته شاعره نغمه ګرم اوسم، غواړم له مرګ وروسته مې زما د قبر جندا هم موسیقار اوسی تر سره یار اوسی زما د عشق سرو تازه وساتی بل مدام دغه ډیوه وساتی بل مدام دغه ډیوه وساتی غواړم وایلون زده کړمه غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم ورسره ساز د وایلون او زمزما بی بی په مینه مینه او زمزمن بی په مینه مینه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د اقرا په نوم د یوې نوې مجلې د خپرېدو تکل لیکوال او شاعري فتانی ژوند کړی دی. دوی په خپل هم ادبي ټوټې لیکي، هم کیسې او هم شعر. اغلی ژوند وایي چې دا مجله نجونو او میرمنو ته ځانګړې شوې ده. لومړی به له دوی څخه دا واورو چې اقرا مجله په څه ډول خپروي.
آنلاین دا مجله خپرو چاپی بناستی موږ شرایطو باندې برابر شو بیا به انشاءالله موږ دا مجله په چاپی بڼه هم اراده لرو.
تاسو تر اوسه پورې لا نه د خپره سوې کار پې کوو، یعنی لومړۍ ګڼه هم تر اوسه پورې نه ده آنلاین سوې؟
نه، لومړۍ ګڼه هم پیل نه ده آنلاین سوې. موږ د خلکو سره وطنوالو سره خپل فعالیت شریک کړو، هغوی ته مو ولې رسمو فعالیت شروع کړی دی. نو د هغوی په میرمنو په لیکنو باندې فلحال لګیا یو، راټولوي، ایډیټوي، انتخابوي، نو لګیا یو کار کوو.
په دې مجله کې چې آنلاین خپروي، یوازې به د نجونو او میرمنو مطالبي؟
بله، په دې کې به یوازې د میرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي، د هغوی په بالکل د میرمنو لپاره به.
تر اوسه پورې مو فکر کړی دی چې په دې مجله کې به کوم کوم مواد راټولوي، یعنی شعر، داستان، اجتماعي مقاله، کوم شان مو په نظر کې لسی پکې راغونډې کړې؟
موږ خو فعلاً کوم څه راټولوو د میرمنو چې هر اړوند سي معلومات، هر رنګ معلومات، هغه که د هغوی شعر د میرمنو، د هغوی لنډې کیسې، اجتماعي مقالې، د میرمنو پیژندګلوي، هغوی کتابونه چاپ شوي. فعلاً موږ د میرمنو په کتابونه چې چاپ شوي د هغوی په اړه مو لیکنې راټولې کړې دي. د میرمنې پیژندنه مو راخیستې ده، د هغوی لیکنې مو راخیستې دي، ژباړې مو راخیستې دي. د هغوی لپاره مو د پخلي اړوند داسې ډېر څه مو د هغوی د فارسي برخه کې بار چې د میرمنو کوم لیکنې دي هغه مو راخیستې دي، مقصد د ښځو لیکل یا د ښځو لپاره لیکل.
تاسو د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې مولا مجله بشپړه کړې نه ده، لیکن اوس ورته اشاره کوي. ډیر مطالب مو راټول کړي دي، نو کله به لومړی ګڼه په رسمي ډول باندې آنلاین خپروي او نوم به ورکوي ستا د اقرا مجلې اوله ګڼه ده؟
نو موږ انشاءالله دې راتلونکو دغه میاشت کې نو موږ خپله ګڼه به انشاءالله اماده کړو. نو ډېر هدا پورې موږ لیکنې راټولې کړې دي،
اټکل کوي سي بله ګڼه به بیا څومره وخت وروسته خپروي، یعنی مشخص زمان ورته ټاکي؟
تر اوسه خو موږ فعلاً هغه نه ټاکلی، خو داسې غواړو چې اراده لرو چې هر دوه میاشتو کې یا هر یوه میاشت کې باید یوه ګڼه خپره.
رواج د سټس زین کسان مجله په اونۍ کې را خبروي، زین په میاشت کې خبروي، زین په دو میاشتو کې، زین په درو میاشتو کې. فکر نه کوي چې د یو مشخص وخت کې ورته وټاکي، دا به د دې سبب شي چې خلک به مرسر عادت شي، بیا به په یغه وخت کې په مجله پسې ګرځي او په مطالبه پسې.
او بالکل مهم پلان هوتاوسه موږ لا ښاځه نه ده کوي را ده له سي هارو دو میاشتو کې ان شاء الله موږ یو غاڼه خبرو، ځکه تر دې مخته اول سر موږ لې سپاره یو میاشتې ده، خو خو بیا درې دې سي زه خپلم وشه مصروف یم، تعلیم کې مصروف یم، اسې ډېر نسم کولای، نو بس دې داسې وخت پیدا کېږي بیا کار کوم چې باندې زه هم نور کېمم. دا
لته سره په دې مجله کې نور کسان هم مرسته کوي، او آیا هغه غواړي چې خپل نمونه یاد کړي کوم کسان دي او لته سره کومک کوي؟
بلې کوي را سره، او بل څه هم در سره، او هغه نه غواړي چې خپل نمونه
وشي. آنلاین سکله د مجله تاسو خبروي، تر اوسه پورې کوم مطالب تاسو د دې مجلې لپاره راټول کړی دي هغه مو آنلاین خبره کړی دي؟
نه، هغه کوم چې موږ په مجله کې چاپو یا نشو هغه مو پیل نه دی خرڅ، نو دا هغه برسېره موږ په خپل اکرام مجله په پانه باندې، فیسبوک پانه باندې، او په چینل باندې موږ د میرمنو هر اونۍ یو حدیث د ښځو په باره کې، د میرمنو په باره کې، د هغوی د حقوقو په باره کې، او هر اونۍ هر یوه اونۍ تر عنوان لاندې د میرمنې په جنسانی سطح باندې د میرمنو لپاره الګو وي، د هغوی پېژندلوي او د هغې اړوند معلومات پر فیلن د پلاره دوه اونۍ دوه میرمنې منځکېدي انشاءالله راتلونکې اونۍ کې به بیا معرفي کوو.
له فتانې شوان څخه مننه. د اقرام مجلې د لومړي ګڼې د خبرېدو اعلان شوی دی. د دې مجلې په فیسبوک پاڼه کې لیکل شوی دی چې د دوبی ګڼه به ډېر ژر خپره شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
دا سجل رادیوي مجله په دې ورستیو کې د یو دود پاړه. په افغانستان کې یو کلتور هم د ولور کلتور دی. په ځینو ولایتونو کې د قومي مشرانو په مټ دا ستونزه تر یوه بریده هواره شوې ده، خو په ځینو نورو کې لا هم دا مشکل شته. په هغو ولایتونو کې چې د ولور مشکل لا هم پکې شته، یو هم نورستان دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالي په وجه د واده کولو وس نه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن وایي کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژدنه شوې، خو ولور نشي پرې کولی، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اسخر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي، لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنې په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم حیران یم چې دا شیان زه څنګه پوره کوم.
اتویشت کلنې مریم هم چې د امنیتي ستونزو له امله د غږ ثبتولو او د خپلې سیمې له خودوی ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل پنځه کاله کېږي چې کوژده شوې او پلار یې لزوم یو سلو پنځوس وزي، شپږ غواګانې، څه نغدې افغانۍ او نور شیان غواړي، خو هغوی یې د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لسګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له دې عمله ډېری نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وایي تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوې اندازې زیات ولور وانخلي، او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور 2 لکه روپۍ اخلي او 2 لکه نه اضافه مهر نشته. نو په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړ هغه ملا یا هغه کس باید حوزې ته یا ولسوالۍ ته یا راوغوښتل شي او پوښتنه ترې وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عامیان بیا خپل لري او همداسي کام دی شو وایګل او دغه وایګل او دې علاقو کې هیڅ تغیر نه دی راغلی.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیا غواو پورې هم مهرونه شته دی.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو لامله ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوي دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه بلکې د ولور دود چې ډېرې ناوړه بولی د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی، خو په ځینو کې لا هم عام دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی جهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی جهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، سندسکینو شگونا جوتے او محل، نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مامے کھڑاؤں بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل، شراب میں اڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل، شراب میں اڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل، سندسکینو شگو نا جوڑ کیو محل، سپوک میں کڑا د زہرا پست غزلے، خنداتا د تنظرو کھلے زر کے گڑے دلے،
دستورو مست سرگ غلے غلے را پے دلے رو رو پے مست راغ لد زوانے اورے کبل رو رو پے مست راغ لد زوانے اورے کبل سندس پینوش گونا میں